موجود است. بنابراین این ارتباطات باعث از این میشه که با وجودی که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبان همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسیار زیاد تشکر. علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و ما ورس دا ونی مهم و پیخوتا کتیم.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیرې اونۍ له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د اومې ورځې کوربه یم. دا اونۍ خبرې کوي چې استرالوي او برېټانوي ساینس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړي. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوځي. د خلیفه دین محمد په وروستیو څرګندونو د مفتي شاکر رد او نیوکو نه هم خبرېږي، او له دې هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سره ټکي. داعش او سیمه کې د ترهې خپره کړې څپه د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو 1300 کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگرچه د طالبانو حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري. دغسې د سیمې هېوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشور هایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز پرهیز نخواهند کرد و دشمن در رضایت زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاقای بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میگویند.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وایي ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړي، ځکه لومړی پوری لانجمنو. د حکمتیار زوی وایي غلي کینی څو کسان مخبل سری او زور غګوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د انجنونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او توندې نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپل خپل حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصله نه کار واخلي. دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 1.4 میلیون ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې ده.
او په دوبی کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیون درهم عرب ماشومان ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستوني مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینسی ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلې او په وینا چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیه چې په مسکو کې د داعش برید یې له 100 زیات کسان وژلي او له همدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیې هم په 1.5 ښارونو کې لږ تر لږه 130 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیمن د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکاری چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکاری یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره دی چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچوله، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یوه ټویټ کې ویلي، حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یوه سلسله ټویټونو کې ویلي، د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې وروستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار لپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا $1.6 میلیون لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر $3,815 یا $2,200 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بلشیا حاجانو څخه د سړی سر $50 زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وسته د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټیټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل $2,000 او $4,000 پوله کیږي.
ویلی چې سیز موږ ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې یادت کړتم چې حقوق ځان یعنی چی
افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان 114 میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبۃ الله سرګندونې تر خپل واک لاندې د رسنیو له مخپانو ایسته کړي چې پراخ کورنی او نړیوال غبرګونو نه پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړاو وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبۃ الله سرګندونې خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړی چې 40 کاله نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلوده چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنې تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
مرد الله حدود نہ تیزو دا بتوائے چې دا د سودو د حقوق پایمال کې د لیسته په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سټی په ډبر باندې مولو نه جب کوو بیا سبب مرد الله حدود نہ تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهل یو بستا مقابله روان دی. هم د انسانیت ته نجات تاوګری، زه هم د انسانیت ته نجات تاوګری.
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنګساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب و جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د ملاحبۃ الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل، د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو، بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلی او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی، منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید و تامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی می کنند، با شنیدن این پیام ملاحبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحبت الله می گوید، نه اون چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلی چې سیز موږ ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړتم چې حقوق ځان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساخته اند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشته اند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت می کنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو الاوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري، خو د هغه په دې کار نیوکه شوي چې که دومره پیسې لري نو ولی لزده کرو محروم افغانستان که داس یو کار تزله نخکی او سره لدی چې تیرونه کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګری زوړی کو د سمون په موخه خبرو ته راغلو. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېخې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي یې سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي. خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوي له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړئ. ښاغلي نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لواړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لواړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لواړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لواړګي کې شپږ سوه پنډیان بېکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ او ستاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو هم کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ او تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک شي.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستاني خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولي دي. پاکستاني نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم په کې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راوپارول چې نوموړي پنشیر د ایران لری پرته سیمه او آیت الله علی خامنهای د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بلل. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړه شوې وه. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفه الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تیرونه یې بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه الدین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په ده پابندي ولې نه لګی. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات ګوري چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مین شي بیا په هغه باندې په ویښه غسه لاوړي.
بل خوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامي ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی یې پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي وو. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي 3 کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي 3 کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالې د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالوونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړوي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوي او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې چې له څو کلونو کاربن وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې 2 ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداری ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جوماته د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. پام دې سره د نن ومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوي زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.